کې وایي چې د بدخشان مرکز ته د څلورو ولسوالیو د غزیدلي مواصلاتي لارې په بندېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې څه موده مخکې زیباک، شغنان، شکاشم او واخان ولسوالۍ ته د تللې لارې پر سر مواصلاتي پل خراب شوی. ویل شوي چې د دغه پله په خرابېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې ډېر لوړې شوې دي. بلخوا د بدخشان ولایت سرپرست والي ولي الله ادیب وایي چې د دغه پله د جوړولو کار پیل شوی، خو د امنیتي ستونزو له امله شایي څه ناڅه وځنډېږي. د بیکاری سطح نسبت په خواته ډېر سلنه لوړه شوې ده. په بلخ ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په دې ولایت کې د بیکاری د سطح د لوړوالي خبر ورکوي. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مشر ګلالی هوتک ازادي راډیو ته وویل چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې د بیکاری سطح ډېر سلنه لوړه شوې ده. هوتک وویل چې د نامنۍ له امله په مزار شریف کې د نفوس زیاتوالی د خلکو اقتصادي وضعیت ته د دولت نه پاملرنه او له بهر څخه د افغان کډوالو بیرته راستنه کېدل د بیکاری د سطح اساسي عوامل برابروي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مشر وایي چې دوی په بلخ ولایت کې د بیکاری د سطح د کنټرول لپاره څه باندې زرو تنو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره درور بلیږي. یو امریکایي ډالر دوشپته افغاني او 50 پوله، یو یورو وشپته افغاني او 90 پوله، یو پوند سلونی وی افغانی او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانی او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانی او 50 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانی او 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1598 افغانی.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، ز نجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هرکلای کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې ویل کیږي په افغانستان کې د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغي د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په شکرې ناروغي اخته دي. تازه څېړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15 سلنه پیښې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه، خیر اوسئ.
دوستانو تاسو ته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم چې کومه پوښتنه یې تاسو سره کولی شئ چې په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره مو ده 0992215. نو د شکرې اړوند کومه پوښتنه تاسو سره یې کولی شئ په دې ټلیفون شمیرو مستقیمن له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم یو په افغانستان کې ډېر زیات لیدل کیږي او خطرناک ده، مهرباني وکړئ.
دا هر څه د مخه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرې وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږې په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلند یا مختلطه غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراین سیستم کې، چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دي مستقیما وینې تشیندي. او درې ډوله حجرات لري، د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جواهر جوړي. کله چې موږ او تاسو خواړو خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیت اصل حجرات تو وی چې تاسو انسولین راو ټکوي تر سو پورې دا ګلوکوز د بدن ټول حجرات تو ویسي او الټف مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا دی حالت کې د انسان په وجود کې همدغه سی او توازن موجود وي، ولی د بد امرغه کچیرته د هر سبب لامله د دغه بیت حجرات معوف شو یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل خو ده یا وایروسونه راوچت راولاړ تر دغه حجرات تخریب کړل یا د یو جراحي عملیات وروسته د پانکریاس غوټه معوفه کړه او هغه برخه چې د انسولین ماده افرازي هغه خراب شوله یا د دې په دندې وظیفه کې مشکلات منځ ته راغلل. د ګلوکوز کچه به په وینه کې لوړه شي او په دوامدار ډول سره به د حد زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرره کوي او موفوي. اوس راځو د شکرې د ناروغۍ تعریف ته. وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکي سندروم دی، یعنی دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي. په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویه لوړه وي، د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي یا به دنده خنی وي یا به افراز کم شوی وي، چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمده نښې نښانې او نه شکایت کوي. وایي به چې تشې متیازې مې ډېرې شوې دي، اوبه د حده ډېرې زیاتې څکمه، ولږه مې ډېره زیاته ده، کسالت او ستړتیا منځته راغلې ده او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې یو لوحه کې راشي ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی. نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو. د شکر ناروغي چې ده په عمومي ډول سره په درې ډوله ده. یو ته ټایپ 1 وایي یا جوینایل ټایپ، یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي. دویم ډول چې دی ته ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا ان آی ډی ډی ایم، چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخیستلو ته اړتیا نه لري. او دریم ډول چې دی هغه ته جسټیشنل ډیابیټ وایي، چې د حمل یا د وزنیتو په جریان کې د شکرې ناروغۍ راښکاره کیږي.
ډیر زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، میروایس فاطمی له پروان ولایت نه. السلام علیکم فاطمی صاحب.
بله سلام علیکم. دې خوره کاکا او ډاکټر ډاکټر زما سلامونه ورته دي. زه میروایس فاطمی د غربان د قلاطات مو کارخند کولی شي دی خای.
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ فاطمی صاحب، که د شکرې اړوان کومه پوښتنه لرې ډاکټر صاحب یې اوري.
ډاکټر صاحب لازم ما پوښتنه راځه نو دې خوره چې دا خو خاطره ویل اپلاري چې دا خو خنه خوري مثلا دا مره چې خوري دا تاسو خو ډیر خوګه دي دا تاسو خو شکر تبد دي نو دا تاسو څنګه خوري باز مریضان دي او دا میوه نه خوري میوه چې میوه دې نه خوري ا چارمغ چې دا خوري چارمغ او څه باز باز خوري انا دې ما دې ډاکټر سره پوښتنه هم دا غيوا ده
ډیره زیاته مننه له تاسو نه فاطمی صاحب او له پروان ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
پوښتنې ځواب کوم دا اوس که
بله بله موږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکو هم په لیکه کې دی او د دوی پوښتنه به هم واخلو به دواړه یو ځای ځواب کړو. السلام علیکم.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
زه جما خبرې کوم د نګرار نو سلام علیکم سلامات منه.
وعلیکم سلام.
ما سوال دا باسه سمه ده ښه یو وخت ما نه ما نه کړ دا و استا شکر یو سلو او نه هر باندې یو سلو شل دی بیا دا استا دا څنګه ته ویل چې دا یې نو خو دا فریضه ته سره فریضه سره دا وش فریضه نو کو دا او هغه مرسته بیا را مشته یو څه تر چې ما نه کوم څه را دغه شو دا واته زری چې نه څه در ما کوم یو څه درې او شپږه یو شپږ نه دي بیا څه نه دی دغه شو چې شو چې دا د اساس نه نه دامه شو دا څه ور چې وزه په ماسک مثلا ما شم ترې وکړم. السلام علیکم.
ښه، من ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې. نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوم چې غذایي رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر بار زخت دي. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږوي او په ناسافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کا چلوړې بیا یې باید ونه خوړل شي، لکه خپلې چې زنه نمونه واخصل د توت څخه چې په ډیر اندازه باید ونه خوړل شي. ډیر خواږه خواړه د بوري څخه باید استفاده ونه شي. ماټایان، لډوان او دا مسایل ولې بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنا نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او ستاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا معالج متخصص ورته ویلي وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي، او د هغې په رڼا کې باید هماغه سې موږ او تاسو ځینې چارټونه لرو د شکر د ناروغۍ په خاطر باندې چې دغومره دغومره مقدار باید تاسو په سلیر ساعتو کې واخلئ. دا ډیره اړینه ده. له بله پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ او تاسو ته ټلیفون کړی او د چې په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي، د شکر کچه نورماله وه، یعنی د شکر نورماله اندازه د شپیتونه تر 160 میلی ګرامه پر ډیسی لیټر ده. که چیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکړي او د دې مقدار د 160 میلی ګرام پر ډیسی لیټر نه، ځینې کتابونه 190 میلی ګرام پر ډیسی لیټر وای، ځینې 140 میلی ګرام پر ډیسی لیټر وای، د دې څخه لوړ شي او په 100 لابراتوارونو کې د 100 ورځو پر لپسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ او تاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نښې نښانې مولیدل شي؟ د جمال خان د شکر کچا په لومړی ورځ باندې چې دې معاینه کړې 160 میلی ګرام پر ډیسیلیټر، دا په هغه وخت کې شکر هم نو او د هغې څخه وروسته د شکر کچا نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وای که چیرته تاسو په ځان باندې شکی اوسئ، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی واري متکرره معایناتو کوي.
ښه، ډېره مننه. کندهار ولایت نه یو اوریدونکی په لیکه کې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ما خپل شروع دی دا چې خپل ښکاله دی دینو ډېر فاز اپ کړی دی، بخیره چې ډنګر کړی دی، د ښه به اندازې ډنګر کړی دی. خو په ډېر چې ډاکټرانو ته راغلی دی په کوڅه ولاري په لاره کې پچک ولدا دې ثواني چې ډاکټرانو ورته ویل او ځین یو ټای پریز مکو پریز دې سخت پریز مکو مزه پرچی ده دا پریز دا مور ته دا کړی د موږ نو دا پریز ثواني خو بنې دې دا کار ټول ولدا بیا تاسو نور نه جوړی دې چې دې سخت وي کوي ډېر دا کار استل دي دا پریز اوس
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. میرا بني
د سوار لسو کالو په ماشوم کې د شکر راخکاره کېدل دی ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلیټس یا بل نوم یې ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپینډنټ ډیابټس میلیټس. یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نه ښکته وي، وایي د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انټی باډي جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وایي چې تاسو کله د ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کړي، او هغه انسولین یا پچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه میلی ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړي پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچې د حد ټیټېږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابټک کیتو اسیدوسس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شعوري حالت له منځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته وي چې تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. میره بنی
سوال ما میره دکتر که میخوام
در موقعیت لک تغییر وار که غاگ مپریکیگی پا بخین سرا
درسته آرزی؟
بله بله میره بنی
انسان چرا چون میخوام که مطلع باش مرز شکر هست
خواه د دوی پختنه مو وخت
سره
ډیره مننه بصیر احمد نه ډاکټر سمیر باندې وکي
ډیره خزړه پوره پختنه ده وګورئ د شکر ډولونه کچیر ته 95 تر 15 سالنه ډولونه د شکر چې دی هغه دویم ډول دی ټایپ 2 عموما د سلويخ کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وای چې دا کسان به چاغوي په دې کې ارشاد تر زیات رول لري د حد زیات وزن رول لري چاقي پکې رول لري ځینې وایروسونه پکې رول لري شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې مایوفه کیږي ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې 15 کالو نه نیول تر لس کالو پورې دا ناروغي چې دا د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیفې پیدا کړي وي دسترګو ډاکټر ورته وای چې تلکه ته د شکر مینه کا ځکه دسترګو شاته کم جال چې من سره غلې او ست دید لمنځه تللې ممکن ته شکر اوسي یا کله کله داسې کیږي چې عمومي نه خونې خانو باندې بزز خبرو کوم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځيږم کچیر ته یو کس چې د هغه عمر د سلويخ کالو څخه زیات او چاغو او په ناسافي ډول باندې ورته زخت زیاته تنده ډیر زیاته تشې میتیازې کول او ته منډه وهلې ډیر زیات خوراک یې کوم دای وای سه پایا ده درېګونه حالت ده د دې سره سره ستړتیا منسترزي او د وزن بیلل منسترزي که د دې سره زړه بدی کانګ ورته پیدا شولې حتی د پخو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پخو بډېواله ورته پیدا شو د غټي نه خېدي خو کله کله بدبختانه داسیم کیږي چې تر 15 کالو پورې کچیرته شکر نه خنې خانی په چا کې راخاره نه کړلې و ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هاغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزکیږي سختیږي او اچ کله وچا او د دلدغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید لمنځوړي هغه ته ریټینوپاتي وای یا زنی ناروغان د لوړ فشار لري د وینې فشار وړ د شکر مر سره دغه دي په ناسافي ډول باندې په دوی باندې د سه حمله راځي وای روغ جوړ او حمله پیرغ لاس خپې فلج شولې د شکر سره سره لوړ فشار دلره کله چې معایناتو شیدا په دغه شکل سره تشخیصیږي یا حتی کله کله بدبختانه مریض په دې مرحله کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې دغه پختورګي لمنځوړي وي ډایابټیک نیپروپاتي خپل د دوامدار ګلوکوز د لوړې سویا په نتیجه کې پختورګي چې دی هغه کم فلټر او کم د جال وظیفه چې اجرا کوي وینه فلټر کوي ګلوکوز نشي کنټرولول په ادرار کې ډیر زیات دغه راوځي او د دوی ادرار به یو رقم ته خاص بوي کوي او ځکه خو د ډایابټ ته نوم نم د معلوميږي چې په خا کله تشخیص شو دی انسان ادرار خو ګدوي چې کله وسکه خو خوګو ته شمیتازو ته یا ادرار ته د ډایابټ نوم ورکا نو پام دغه خاطر باندې کچیرته دغه نه خنې خانې په مریض کې ولیدل شولې حتی ځینې ناروغان ممکن جلدی مشکلات ورته پیدا شي که خزینه وي د خزینه تناسلي سیستم خارښتونه ورته منځرزي او کنارینه وي حتی هغوی ته په جنسي کورولو مسایلو کې کمزورتیا وي رامنځته کیږي کچیرته دغه ټول نه خنې خانې په ځان کې وګوري حتمند یو ځلې د شکر معایناتو کې
من دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري کندوز نه یو اوریدونکې په لیکه کې ډېر منتظر پات شو میرا بنی وکړه سلام علیکم
وعلیکم السلام زه د لطیف ابراهیم تو کندوز ولایت
میرا بنی وکړه کوم پښتنه لري
نو پښتون دا د مال ډاکټر صاحب نه چې تر به د عمل د شکر ناروغي کله چې کوم څه ولې او بل په دغه په نه دا چې څه څنګه انسان ته ولاړ شي د شکر ناروغي نه ځان ساتي چې په ټول عمر کې ناروغي رانی شي
دا دوه پښتنې به ډاکټر صاحب جواب کړي ډېر مننه دوستانو تاسو هم کومه پښتنه لرئ نو تاسو به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې تکرار کوم 0995 215 بل شمیره مو ده 0992 215 55 ډاکټر صاحب تاسو میرا بني
عبد اللطیف خان خوډه زړه پورې پښتنه وکړه لا وای چې د چربی لامل دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت دی، همدغه د حد زیات وزن دی او د فزیکي کارونو نه کول دي. ګورې موږ او تاسو خرو سکو ولې فزیکي کارونه نه کوو، د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي. کلم چې وزن زیات شو، د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دي انسولین افرازي، دغه د دې په انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل ښیي. کله چې عکس العمل وښیي، دغه حجرات په مقاومت په دومره نوي وجود ته به دومره انسولین نشي افرازولی تر څو پورې د بدن وړتیا پوره کړي. نو په همدغه خاطر باندې چاغوالی د شکر لومړنی او اساسي علت ګڼل شوی دی. د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نشو. همیشه باید کوشش وکړو چې ډیره غوړ، ډیرې وریژې، ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي، ډیره زیات انرژي لري ونه خورو. او همیشه باید موږ او تاسو میانه‌روي وکړو، په نیم نس باندې خواړه وخورو. کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو. ګورې د روژې هدف او فلسفه هم دا وه چې موږ او تاسو پیشنهمه او پروژه ماته کړو، غرمه پکې نه وه. جنتي خواړه ماینده کې وي دوه وخته دي. د روژې فلسفه هم دا ده، هغه اضافي وزن چې انسان د اولسو میاشتو په موده کې راټول کړی دی، وازدې راټولې شوي دي، د روژې په واسطه پرې مینځل کیږي. نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنجشنبې روژې ونیسو، څو ګټې لري. یو خو دا چې د چاغښت مخه نیسي، د اضافي وازدو د راټولېدو مخه نیسي، او هغه ناروغۍ چې هغه که د زړه ناروغۍ دي، که د دماغو د رګونو ناروغۍ دي، که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید خپرونې په جریان کې ووایو، د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګری. نو که چیرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو، خواړه کنټرول کړو، او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو، هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
ډیره مننه دوستانو. نن د شکرې ناروغۍ په اړه غږیږو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال دی، او تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوریدونکي لرو، السلام علیکم.
الو،
مهرباني وکړئ. السلام علیکم، لومړی که ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام، ګرارې خور تاسو
نظر محمد خان که کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب اوري.
دا پوښتنه ده چې عمر می 40 کال دی، او دا خو درد لري. مخکې می معاینه کړی و وادي کې، لای کوټل کې پاکستان کې. الو،
اورو ساسي غا غورو مهرباني. ها،
او مخکې یو څه پینځه کې و. الو،
ساسي غا راځي مهرباني، خپل پوښتنه مطرح کړئ.
معنی دا پوښتنه چې ډېر کار چې کار کوم ستړي کېږي، ما وینم دکاندار.
ها
ها، واو.
نو من ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې، تاسو رادیو ته غوږونی سي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نظر محمد خو ویل چې 115 کیلوګرام وزن مې ده. که وی ویل چې 115 میلی ګرام پر ډیسیلیټر د شکر مقدار ده، زمونږ چون پختنه درسته ونه غسله، خو د پښو دردونه لري. ځنې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي. یو دوکاندار، یو ډاکټر، یو کس چې په یو ساحه کې متکرر راته ساعته لس ساعته ولاړ وي، هغه وینه د اتو ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کیږي. ځینې دردونه منځته راتللی شي. دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي، او کله چې د شپې اوده کیږي د پښو لاندې د یو بالغ کیدي تر څو پورې د پښو د وینه په اسانۍ سره تخلیه شي، او که بیا هم دردونه آرام نه شو باید مکمل معاینات وکړي.
مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی له خوست ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم السلام. د پاریز لپاره باید سو شي که ساسي پوښتنه همدغه یي، نو ډاکټر صاحب ښه ورزش څومره وکړي. مننه. نو ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ، درې دقیقې وخت لرو، بیا به خبرونه اورو.
ښه، د پرهیز په باب لباندې بزو دومره وایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري، چې آیا دا ټایپ 1 دی، دا ټایپ 2 دی یا جسټیشنل. جسټیشنل ډول د دوزان خوځو کې منځ راځي، کله چې ماشوم په نس باندې وي، کله چې ماشوم وزیږي بیا بیرته لمنځه ځي. پرهیز د مریض حالت، د شکر د کچې د لوړتیا پورې، د مرض وخامت پورې اړه لري. په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات تعداد دویم ډول د چاغوالي لامل منځ راغلی، ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب لامل ارزښت زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاری بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي، سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاری باب باید دود کې په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي. او په زمین کې رازو د ورزش لپاره، ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډایابټ باندې اخته دی او ماشوم دی، د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې کچیر دا د حد زیات ورزش وکړي، د هغوی انسولین ته ډیر زیات اړتیا لیدل کیږي، ګلوکوز کچه راټیټیږي. کچیر ته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي، ممکن د دې کچه په ناساپي ډول باندې راښکته کی. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حد اقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو خو ورزش ته خو د بد مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمينه نه مسایديږي. ولی بل قسم ورزش چې دی منډه، د منډې د پاره موږ تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی، کوشش دی وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعت پورې که چیرته په سالي رښت ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
مننه دوستانو، د خبرونې لومړی برخه هم همدلته به سوشي بوکي پات رسیږي، خو مه هیروي د خبرونې په دویمه برخه کې به هم د شکرې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. تاسو هم ټلیفون وکي او له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو 3 بجې کېدونکې دي، د 3 بجو مهم خبرونه لما د همکاري چې همدا اوس سټډیو ترغلي سهار لیوال څخه ورو بیا برګرزو د خبرونې دویمه برخه ته.